نو ولعالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه لارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو تر نوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اته ولا خوګنایم او تاسو هندار خبرونه اوري. په قطر کې د حماس د غورزنګ او د منځګړو ترمنځ له خبرو سره هممهاله د امریکا ولسمشر په راتلونکو ورځو کې په غزه کې د اوربن د برقرار کېدو هیله خوده. د امریکا ولسمشر جو بایدن رسانیو ته ویلي چې ممکنه د راتلونکو ورځو کې په غزه کې د اسرایلو د رژیم او حماس غورزنګ ترمنځ اوربند وشي. هغه دا کړي چې د نستی سیرانو د خوشکېدو په وړاندې اسرائیل رژیم تیار دی چې د رمضان په میاشت کې په غزې باندې جنگ ودروي. د حماس غورځنګ هم د ویلامیه په صدرولو سره ویلي دي چې د قطر او مصر په منځګړیتوب د وټول شموله اوربند لپاره هلې ځلې روان دي. خو دې سره هم مهاله ځینو رسنیو فارف باندې د عملیاتو د تیاری لپاره د اسرائیلي رژیم د چارواکو د هڅو خبر هم ورکړی دی. د دغه مشروط اوربند لپاره خبرونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې تر دې وړاندې هم د حماس غورځنګ او سوهینستي رژیم ترمنځ لنډمهاله اوربند شوی و. که څه هم هغه اوربند ظاهره کړه چې سوهینستي رژیم یو ډول د ماتې سره مخ شوی دی او د پخوانیو اداګانو د دروغ ثابتولو سره یو ځای اوربند ته غاړه کیښسته، خو امریکا د لویدیز په مرسته له اوربند مودي پورته کېدو وروسته یو ځل بیا په غزه کې په نسل وژنې پیل وکړ او د جنایتونو ته دوام ورکړ. سوال دا دی چې دغه رژیم به دا ځل اوربند ته څه ډول ژمن ووسي، څومره دوام به وکړي، څومره به د فلسطین خلک د نیوګرو له جنایتونو څخه وژغورل شي، او بالاخره به سوهینستي رژیم د کومې لاسته راوړنې په تمه ووسیږي. د تهران رادیو په هندار خپرونه کې په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې را سره د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه هاغلی عبدالناصر شفیق او هاغلی دکتور نادر افغان میلمانه دي. خو مخکې تر دې چې خپرونې ته ولاړ شو، یو لنډه د ملرو خو لدمي وړاندې دوستان تاسو کولی شئ چې زموږ ویب سایټ www.farstoday.ir/ps پاږی کې هم زموږ بیلابیل خبرونه او خبرونه وګورئ. زموږ د فیسبوک آدرس دی facebook.com/irib پښتو. هم در زموږ د انستګرام آدرس دی instagram.com/irbpashto. او هم در تاسو کولی شئ په تهران رادیو په ټویټر کې هم تعقیب کړئ او ټیلیګرام ګروپ هم زموږه جوین کړئ. ملګرو یو ځلی بیا هم خراغ لاس تاسې ته له تهران رادیو هندار خپرونه اوري چې په غزه کې د اوربن مسلې ته مو ځانګړې کړې ده. راسره بحث کې د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه هاغلی استاد عبدالناصر شفیق او هاغلی ډاکټر نادر افغان میلمانه دي. بس له هاغلی استاد شفیق څخه پیل کوو. ډیره زیاته مننه استاد چې بحث ته راغلی. استاد یو ځلی بیا په غزه کې د اوربن مسله بحث کېږي، څه معلومات لري په دې اړه؟ د اوربن درمسته کېدو لامل د سوهینست او امریکا د ویری په معنا بولی، او ککومي چارې په دې اوربن کې شتون لري؟ تاسو معلومات څه دی په دې اړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د رواني جګړې څخه داسې جوتیږي چې اسرائیل د حماس فزیکی، سیاسي، نظامی او حتی ټولنیز وجود ختمول غواړي، او دا خبره د اسرائیلو د صدر اعظم ویان تیر شپه په یو رسنۍ کې په ډاګه باندې وکړه. د دې سره سره چې دواړو لورو ته زیات تلفات اوختي دي، خو په یو بل باندې باور نه لري. مګر امریکا او اروپایي هیوادونه چې د دې جګړې نه رامنځته شوي د دوی د ولسونو هغه رد عمل ګوري، چې لکه امریکا کې تیر شپه یو امریکایي وګړي ځان ته په همدې احتجاج اور واچو چې ولې په غزه کې د اطفالو وژنه کیږي. د دین په الهام اخیستنې سره نور هیوادونو کې هم او په خپل امریکا کې هم د دې پیښې د ډیریدو امکان شته. نو ځکه جو بایدن یو سیاسي بیان ورکړ چې اوربند ته ورنږدې شوي دي، او تر حده پورې او تر یو حده پورې دا خبره حقیقت هم لري، ځکه چې په فرانسه کې چې کومه غونډه شوې ده د نړۍ او مطرحو هیوادونو دا پتیله ده چې باید اوربند رامنځته شي، او د اوربند موده به څلوېښت ورځې اوسي چې د روژې د میاشتې د مخه به رامنځته کیږي. او د هغې یو علت دا هم دی چې اروپایي نړۍ او همدارنګه امریکا په ځانګړې توګه له دې نه ډار لري چې د فلسطیني ولس د اموژنې او د معصومو ماشومانو دارنګه بېرحمانه قطع عام څخه د دوی په هیوادونو کې د روژې په میاشت کې د مسلمانانو جذبات نور کنټرول نشي، او د اسلامي تاریخ نه په الهام اخیستنې سره روژه د جهادونو او د قربانیو میاشت ده. نو د هغې د عواقبو نه د ډار په خاطر باندې اروپایي هیوادونو په تیله ده چې باید اوربند رامنځته شي، که څه هم حماس او اسرائیل له هغې نه ډېر زیات نه غږیږي. اوربند کیدای شي د څلوېښت ورځو لپاره رامنځته شي، او د روژې د میاشتې راتګ څخه یوه اونۍ د مخې شاید آغاز شي. د اوربند له مخې به څلوېښت اسرائیلي وګړي چې د حماس په قید کې دي آزادیږي، او څلور سوه فلسطینیان چې اکثر یې ماشومان، ښځې او عمر رسیده افراد دي د اسرائیلیانو لخوا آزادیږي. د حماس لخوا دا شرط هم کې ښودل شوی چې بیرته به بیا دا افراد نه نیول کیږي. د هغې تر څنګه دا هم په اوربند کې شامله ده چې دا چې غزه محاصره ده، نه غذایي توکي پکې شتون لري او نه په روغتیایي مراکزو کې دوا، درمل او سامان آلات شتون شته. نو د 1500 لاریو په شاوخوا کې کومې لارۍ چې تر اوسه پر اسرائیلو بندې ساتلې، دا به د اړینو موادو رسولو لپاره پرېښودل کیږي. همدارنګه دا هم شرط ګرځول شوی چې د غزې د بیا آبادولو او جوړولو لپاره به کوم تعمیراتي تجهیزات او وسایل چې کاریږي اسرائیل به د دې مخنیوی نه کوي، ځکه غزه په تمامه معنا باندې ویجاړه شوې ده او د خاورو ډیری چې جوړ شوي دي. نو د هغې د بیرته رغولو لپاره دغه تعمیراتي تجهیزات او همدارنګه سامان آلات او وسایل چې کومه اړتیا ده اسرائیل به د دې مخنیوی نه کوي. د دې تر څنګه هغه فلسطیني وګړي چې د غزې د شمال څخه د رفح سیمې ته راغلي سرحدي، د دوی څخه به ټول هغه کسان چې عمرونه یې د اتلس کلونو څخه ښکته او د 15 کلونو څخه پورته دي، دا به بیرته یعنی شمال سیمو ته پرېښودل کیږي. خو دلته یو ټکی د تشویش وړ دی چې دا ډول شرط ښایي دا معنا ولري لکه څنګه چې اسرائیلو په تیله ده چې د حماس نظامی، سیاسي، فزیکی او حتی ټولنیز حضور ختمول غواړي، نو دا ویره شته چې دوی بیا په رفح کې د اوربند له تیرېدو نه وروسته د حماس د دغه افرادو چې هغه د 18 کلونو څخه پورته او د 15 کلونو څخه ښکته عمر لرونکي دي، د دوی ټولو یعنی صفایی او ختمول ونکړي، دا هم امواجه ده. نو سره دې چې د اوربند په ظاهره کې ګټه زیاته فلسطینی او د حماس جنګیالیو ته رسیږي، او ښکاره خبره چې اسرائیلي صدراعظم د خپلو بندیانو د آزادولو په رابطه باندې د یو سخت ګواښ سره مخ دی، هغه تپاره هم دا ګټه ده. خو په مجموع کې تر څو نړیوال تضمین رامنځته نه شي په اسرائیلو باندې بیا هم باور کېدل نه دي پکار.
کور مودان استاد عبدالناصر شفیق، هغلی ډاکټر نادر افغان، کم دغه پوښتنه له تاسو هم وکړو چې د اوربند مسله په څه معنا ده، او اوسنی اوربند چې ترسره کیږي فکر کوئ چې ډیر تاثیر ګزاره د یو امریکا او د سوهنیست رژیم له مسلمان نړۍ څخه د روژې چې روژه روانه ده زیاته ویره لري چې د دوی په وړاندې غبرګون ونه کړي؟ خپله د امریکا ولسمشر د مندی خبر ورکول څومره تاثیرات لري؟
په دې کې شک نشته چې د اسرائیل او حماس په روانه جګړه کې نه یوازې همدا اوس بلکې له تیرو اویا او پنځه اویا کلو را په دې خوا امریکا او د اسرائیل نورو متحدینو چې دوی په نظامي او سیاسي او مالي لحاظ باندې حمایه کړې دي د مظلومو فلسطینیانو په وړاندې دوی په دې جنګ کې په یو شکل د اشکالو باندې داخل دي او نه پرېږدي چې د فلسطین مسلمان او مجاهد ملت د خپلې ارادې په اساس باندې اسلامي حکومت ځان ته جوړ کړي. یو مشکل دار سي عربي نړۍ کې داسې واکداران په اوضاع باندې مسلط دي چې هغه په فکري او عقیدوي لحاظ باندې تر ډېره حده پورې د فلسطین د حماس له مسلمانانو سره هماهنګي نه لري. د امریکا په رابطه هم عین نظر وجود لري چې امریکا په منځني ختیځ کې کوشش کوي چې تل په اوضاع باندې حاکم واوسي او اول خو د اسرائیل په طرفداري باندې په جنګ کې له توسلو راواخله تر مالي امکاناتو تر لوجستیکي او تر قومندي تر شریکولو او استخباراتي معلوماتو پورې ټوله مرسته له اسرائیل سره وکړه او دا وشي هم کوي. دوی تل غواړي چې په اوضاع باندې مسلط واوسي او دلته داسې قوت رامنځته نه شي چې د امریکا ګټې تهدید کړي او په سیمه کې د یو مستقل ځواک په حیث باندې تبارز وکړي. نو په دې جنګ کې تر ډېره حده پورې حماس ډېره ستره قرباني ورکړه، دوی بریالي عملیات ترسره کړل نړۍ ته او امریکا ته او عرب اسلامي نړۍ ته او ټولې نړۍ ته ثابته کړه چې د خپل حق په خاطر باندې د دوی قرباني نه پرېږدي چې په ضایع شي او له منځه ولاړ شي. نو اساسي موضوع دار چې په دې کې د نړیوال ذهنیت په اساس باندې چې اوس نړیوال ذهن د اسرائیل په خلاف باندې د ټول عامه ذهنیت کاغه د اسرائیل طرفداران و هم په دې نظر دي چې دلته باید دوه مستقل دولتونه رامنځته شي او د فلسطینیانو ازادي په رسمیت وپېژندل شي، د فلسطینیانو خودي ارادیت په رسمیت وپېژندل شي او نور اسرائیل نشي کولای شي د وحشت له لارې، د زور له لارې، د ظلم له لارې، د بربریت له لارې فلسطینیان د تل لپاره محکوم وساتي. نو امریکا هم د عامه ذهنیت له مخالفت سره مخامخ ده، کوشش کوي چې همدغه اور بند چې رامنځته کېږي او په دې کې طبیعي خبر ده چې د حماس غوښتنې به په کې او حماس دا دومره قربانۍ د همدې په خاطر ورکړي دي چې دوی بالاخره استقلال او ازادۍ ته ورسېږي او خپل مستقل هیواد ولري. نو ځکه بایډن هم د عامه ذهنیت له مخالفت سره مخامخ ده، هغه غواړي چې همدا اوربند چې فلسطینیان یې غواړي، د سیمې هیوادونه یې غواړي، په ټوله کې نړیوال عامه ذهنیت یې غواړي، همدغه د ځان په نوم باندې د ځان په ګټه باندې تمام کړي او ووایي چې نو اوس یو اوربند رامنځته کېدونکی ده او په دې کې به دغه یرغمل شوي خلک به هم ازادېږي، اوربند به هم رامنځته کېږي، بشري مرستې به هم تقسیمېږي. نو دا ټول مسایل کوشش کوي چې دوی یو شکل د اشکال ورکو ځان پورې مربوط کړي او داسې وانمود کړي چې ګویا دوی په دې ابتکار کې ډېر لوی لاس لري، په داسې حال کې چې دوی په جنګ کې ډېر لوی لاس درلود، دوی په تخریب کې لوی لاس درلود، دوی د مسلمانانو په وژلو کې، خصوصا د فلسطیني مظلومو مسلمانانو په وژنه قتل عام کې د امریکا ډېر لوی لاس و.
کور موادان هغلی ډاکټر نادر افغان چې زموږ پوښتنې ته مو ځواب راکړل. دوستانو د خبرونې په دې برخه کې بیا هم لنډ دمل روخو. که تاسو زموږ خبرونه تعقیبوئ farstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې آدرس دی، همداراز facebook/irib پښتو زموږ د فیسبوک آدرس دی، همداراز تهران رادیو په ټویټر کې زموږ آدرس دی او انسټاګرام کې هم irib پښتو د زموږ د انسټاګرام آدرس دی. بیرته راګرځو. دوستانو یو ځل بیا هم ښه راغلاست له تهران رادیو هندار خبرونه اوري چې موږ د غزي اوربن هلمندۍ لپاره ځانګړې کړې ده او ویره ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې به مسلمانان په یو غږ باندې د سهینست رژیم په وړاندې ودرېږي. مخکې اوسه یادونه وکړل او همدې له امله دوی ویریږي ځکه اوربن ته غاړه ږدي. خو مشروط اوربن دی دا چې نتیجه به یې څه ډول وي او بیا به نصر وژنه پیل نه شي بس ته دوام ورکوو. په بس کې را سره هغلی استاد عبدالناصر شفیق او همداراز ډاکټر نادر افغان میلمانه دي. استاد عبدالناصر ډیر مننه. بس بیا له تا پیل کوو. مخکې هم اوربن شوی و څومره مؤثر و او فکر کوئ چې اوسنی اوربن باید دایمي واوسي یا لنډمهاله واوسي کنه بیا هم د دې اوربن وروسته نسل وژنه پیل کیږي نو پایده به څه وي؟
د اوربن په اړه باید وویل شي چې دایمي اوربن په کار دی. لکه ما په پیل کې چې وویل چې یوازې د روژې میاشت او هغې نه مخکې وونۍ اوربن د دې اصلي انګیزه دا ده چې د روژې په میاشت کې د مسلمانانو ولولي او جذبات راپارېږي د هغې د عواقبو د ویرې نه غربي نړۍ او امریکا کوښښ کوي چې په روژه کې دا اوربن تطبیق کړي. خو وروسته دا تضمین په کار دی چې له دې نه بعد نه بیا فلسطینی وګړي بندیان شي نه بیا بمبار وشي او نه بیا د دوی په سیمو باندې بریدونه وشي. چې دا تضمینات نه وشي بیا هم د حماس وجودي فلسفه د خطر سره مخ کیږي او دا ویره شته چې لکه څنګه چې د اسرائیلو د صدر اعظم ویان په ټوکو الفاظو کې ویلي دي چې موږ د حماس نظامی سیاسي فزیکی او حتی ټولنیز حضور ختمول غواړو نو د دوی دغه اراده باید مخنیوي وشي. که دا مخنیوي ونه شي نو د دې معنی دا ده چې غزه د فلسطین د ولس د واقعي وارثانو لاسونو او منګولو څخه وستل دي او هغه چاته سپارل دي چې هغوی د اسرائیل سره د تدبی او د اړیکو د عامولو او د اسرائیل د حاکمیت منلو سیاست پر مخ باندې بیایي.
ډیره ډیره مننه استاد عبدالناصر شفیق چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. هغه ډاکټر نادر افغان له تاسو هم کوو پوښتو دایمي اوربند لپاره اړتیا نه و چې په غزه کې دایمي اوربند رامسته شي او هغه حقوق چې د فلسطین د مظلومو وګړو دي هغه ته ورکول شي بیرته کورنۍ چې هغه کډوال شوی غرستنی شي او په فلسطین کې یو ډول خپلواک نظام په فعالیت پیل وکړي او خلک یې د خپل هیواد د ملکیت احساس په بشپړ ډول وکړي.
زه فکر کوم دغه اوربند چې رامنځته کیږي بېله شکه چې په دې کې به د حماس غوښتنې حتما په پام کې نیول شوې وي ځکه که د حماس غوښتنې په پام کې ونه نیول شي نو دوی به دا اوربند ته غاړه کښېنه شي ځکه چې دوی ډېره درنه قرباني ورکړه او غزه په کنډوالو بدله شوه او ډېر زره شاوخوا کې فلسطیني مسلمانان په شهادت ورسېدل او په شپېتو زرو تریو لکو پورې دوی زخمیان شوي دي. نو دوی دغه لویه قرباني دي داسې اوربن په خاطر نه ده ورکړي چې هغه دي موقتي او بیا دي اسرائیل بیرته خپل اشغال ته خپل قتل عام ته خپل نسل وژنې ته دوام ورکړي. نو بېله شکه چې د فلسطین د بندیانو ازادېدل د فلسطیني خاورې استقلالیت او ازادي د اسرائیلو د وتلو او د اشغال د پای ته رسولو غوښتنه به په دې کې حتمن شامله وي. داسې دا به په دې اوربند کې له فلسطینیانو سره د سیمې هیوادونه عربان څومره ملاتړ وکړي او څومره به د دې ګټو د تعمیل لپاره سیاسي چنې ووایي دا به وروسته د اوربند څرنګوالي معلومه شي. خو تر کومه حده پورې چې د حماس د تنظیم د ابتکار په کتو سره چې دوی وکړه او یو داسې بریالي عملیات یې په اسرائیلو باندې سرته ورسول شي د نړۍ په تاریخ کې ساری نه وجود نه لري نو دوی به بالاخره خپلو غوښتنو ته د رسېدلو په خاطر او عامه ذهنیت همدار شي دوی ته باید خپل استقلالیت او ازادي ورکړل شي. د دوی ازادي ته باید احترام ولري. یو مستقل فلسطینی دولت چې بیت المقدس باید پایتخت وشي په نهایت کې دا باید رامنځته شي. داسې دې ته به څومره په دې اوربند کې دوی نږدې شي او یا به څومره نور لار ورته پاتې وي دا به وخت او شرایط ثابته کړي.
کور مودان هغلی ډاکټر نادر افغان صاحب چیز موږ پوښتنه موضوع کړی. دوستانو په دې هیله چې په غزه کې مظلوم ولس ټول نجات ومومي او سهینست رژیم لکه څنګه چې شرمېدلی دی همدغه ډول وشرمېږي. اوسنۍ خپرونه هم زموږ په همدې ځای کې پای ته رسېږي. له خپلو دواړو مېلمنو او ستاسې له ملتیا نړۍ مننه. تر بیا هم پر لاس پارم، رب مو بل شه.